شپش بچی شوی دازاری راژیو دی خبری مجله تموز اسمت ساروان هر کلی کم. دا خبری مجله پا خبرونو پیلو. پا هلمند که یو طالب چارواکی وی پا دغه ولایت که دا هوان دا یوی مرمی دا چودنی لکبل لشت تلشت چلور ما شمان مشل شوی او دو نور جو بلدی. دا هلمند دا اطلاعات و کلتور رئیس حافظ راشد رسنوی تا ویلی چی دا پیش پرون غرمه دا نادالی ولسوالی پا هیواد بازار که شویده. دا دا پا وینا پیش حق محل وشو چی دا یوی مدرسیش پا جوز دا کون که دا هوان لمرمی سر لوب کبله. تر دیولندی هم دا افغانستان پا بیلو بیلو ولایتونو که دا پخانه و ناچاو دا مهماتو پا چودنو که پا زنگر دیدود ما شمانو تا مرشوب لیا وشتی دی. دا پکتیا پا جانی خیل ولسوالی که یو تن باشل شبه یو دره نور تپیان دی. دا پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چه دا مرشوب لی دا زلقوزه و پر سر دا دو کورانه و ترمنز دا شخلی پا نتیجه که شویده. طالبانو ندی ویلی چه لشخلی وروسته چوک نیولی او کنی دی. پاکستان وی له افغانستان د سرو بانجنو د وارداتو لکبل په کراچي شهر کې د سرو بانجنو بیا خورا ټیټه شوې ده. د پرلپسي سیلونو لکبل په ورستي اونیو کې په پاکستان کې په چیر بیا کراچي شهر کې د رومي بانجنو بیا هر کیلو تر 1500 روپیه لوړه شوې و. خو له افغانستان په پراخه پیمانه د سرو بانجنو د وارداتو لکبل د رومي بیا ډیره ټیټه شوې ده. له افغانستان څخه پاکستان ته د پیازو صادرات هم زیات شوې دي. ورسته یو سیلونو په دواړو هیوادونو کې د سبزیجاتو کاروندو او د میوو باغونو ته زشت زیان اړولی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابله بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانی هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې کوي. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. هند د دې جام په لومړي پړاو کې پاکستان مات کړی و. افغانستان پرون د دې سیالیو په دوهم پړاو کې خپله لومړۍ مسابقه پر سریلانکا وبایلله، خو په لومړي پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او د پنجشنبې په ورځ له هند سره مخامخ شي. د مکس مارشل آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست خپل کانادایی سیال جان میکیسی ته ماتې ورکړه. حق پرست چې په جرمني کې اوسې تېره شپه په فرانسې کې له میکیسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې وه. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتو د یوه یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څانګې د ملګرو ملتو د یوه یرغمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تښتول شوی و. او د اوکراین صدر اعظم دینز شمیحال د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس او د دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته ورسید. چارواکو سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. د لومړنی جګپوړی اوکراینی چارواکی دی چې له څو میاشتو وروسته جرمني ته ځي. دا سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د ترنګالتیا د پای ته رسېدو ښودنه کوي. په وروستیو کې اوکراین پر جرمني انتقاد کړی و چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین چندان ملاتړ نه دی کړی. ملګری ملتونه وایي له زده کړو د نجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او د نجونو د زده کړو د محرومیت په ارتباط مو له افغان فعال سره خبرې کړي.
هغه ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دوی ته خپله زمینه برابروي.
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله خدمت کړي. په غزنی کې کروندګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب له اړولې. د سیمې اوسیدونکي د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
میشه د غلاوی په خوا د سل بس په سلو کې وځ د نیمه فیصد به غلاوی ډیر سوی دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. ملګری ملتونه وایي لزدا کړو د نجونو راګرځول د شزو او نجونو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوال ادارې په یو ټویټ کې ښلي د زدا کړو له حق د نجونو به برخي کول به د شزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړي او شزي او نجونی به لوړ سره مخامخ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خوانی ځانګړي استازي دی بور الاینز لزدا کړو د نجونو به برخي کړه ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپل شمنو په سرغړونه تور نه وی. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پرپورک.
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د نجونو په مخ د خوانزیو تړلې پاتې کېدل به د نجونو او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لا زیاته او په وګړ محل کې لکاره د خزو به برخې کېدل بل وګلا ډیر کړي. دغه سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حق د نجونو به برخې کېدل د دوی د بشري حقوقو نقص دی او نجونې او خزي په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په خوانی ځانګړي استازي دیبور الاینس چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د خزو د حقونو په برخه کې د خپل ژمنو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخص زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اورېدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي، دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلی لاینز د ښځو په ګډون دی او پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حق د نجونو به برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون دی او پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي په خوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او ځینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی مدافع وکیلان او څارنوالانی لکاره به برخې شوي او پر کور ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډیدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي.
زمانم عائشه ده، زمان زمان که دوست پرنگ دوست خبر سمی پلان ده و سیزه براتلین که دکتر هستم و خپل هیواد و خلق تخدمت بکنم. ده من خبر سمی پاد که دوست خبر مرش پا دیست ده خپل کورنی ده اوجا باس و ده مرش نسه که واسه خپل کورنی سر پایی سدی واسه که ده اوگه سر مرسه بکرو ده اوگه چکم سدی مشکل ده ده اوگه سر آقا مکمل کرون و پا دیست مرش ده خپل کورنی ده اوجا باس و ده مرش
و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوی دریز راواخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې لزده کړو د افغان جنو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدو سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د ښځو خلاف له تاوتریخوالي او لوږې سره څه تړاو لرلی شي.
ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات دي، تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دې ته خپله زمینه برابرېږي. او که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د هغو روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خود کفاستو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو، نو هغه د دې سبب کېږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه وي. که چېرته مېرمنې په کور کې وساتل شي، طبعاً په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي په زمینه خپله مساعده کېږي. او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع هم دا جوړوي، بلې چې اکثر نارینه هم بیکار دي او هغه مېرمنو چې پخوا دندې ته تللي هغه هم بیکاري دي. نو طبعاً چې د پیسو د راتګ لاره نه وي، هم اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي، هم د ښځې او خاوند ترمنځ، حتی د دوو ښځو ترمنځ تاوتریخوالي ته زمینه برابرېږي.
ملګري ملتونه او دغه راز نورې مدافع ټولنې پرله پسې دا ډول خبرداری ورکوي، خو په افغانستان کې لږ پکم ټولګي پورته نجونې تر اوسه پورې لزده کړو به برخې دي، ولې دغه خبرداری اغېز نه لري؟
زه خپله په دې باور یم چې د افغانستان فعلي شرایط خبرداري ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي، ځکه خبرداري څو ځله موجوده ادارې ته وشوله، حتی دغه د کال پوره شو، د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. په صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نورې ادارات چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي، همدغسې صرف د خبرداري نه کار واخلي، زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي، دا مشکل نه حل کېږي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه څه ډول اقدام کولی شي د طالبانو په د حکومت په وړاندې؟
یو مهم موضوع د طالب په وړاندې د دوی رسمیت پیژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوالو خواو نه ده شوې، که چېرته په دې کې نړیواله نرمي دوی ته وښایي، شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړې دي، که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي، شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. دوی مشکلات حل دي، دوی د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پیژندلو کې د مخکې قدم کې دي، یا دا مرستې چې روانې دا دې وته دي، تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کېږي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شاړه ولې صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي، او باندې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېښي، بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودرېږي، یا د رسمیت پېژندلو مسله کې دي. ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کېږي، او که دغسې حالت وي شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي. د دوی دا اختارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي، شاید دا یو هم نتیجه ورکړي.
په راپور کې مخ کې وویل چې د ملګرو ملتو ویلي دي چې د لزدکرو د افغان جنو محرومیت به د تاوتریخوالی او لوشي د زیاتیدو سبب شي. په دې موضوع مو د شزو د حقونو لفعال ماریا تو تاخیل سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه تفرقه اچونکي دي، سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو د حکومت مشروعیت ته ګوته نیسي او د چارواکو دا ډول څرګندونی غیر قانوني ګڼي. په افغانستان کې د جنبش ګوند ویاند ازادي راډیو ته ویلي طالبان نشي کولای د ګوندونو پر فعالیتونو بندیز ولګوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقه تلمن وهي، د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي، او دا د دوی حق دی. د دې ګوند وایان احسان نیرود یک شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړی ده،
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري،
هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی، او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه موږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د خلکو ترمنځ په تفرقه اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاستراوړنو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان وس محل سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
در حالی که هیچ ضرورت به حزب سیاسی هم نیست. تقسیم کردن
اوس محل په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نمونه یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نمونه وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي، بل معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزابو ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېره آنلاین غونډو ته محدود کړي دي. تېره میاشت د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یوه شورا رامنځته کړه او په لومړي ځلې په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړې.
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله وشته. راپورونه وایي د دغو کسانو له منځه 14 تنه وژل شوي دي. له بلې خوا د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله 90% د غلا او جنګي جرمونو کچه زیاته شوې ده.
د هلمند اطلاعات او کلتوري اساس څخه په بیلابیلو خبرو سو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د رواني میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبله وشته چې پر مهال یې لس تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوې دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوي ایلات یې څه دي؟ په جاړه مې د دغه ولایت د نوید ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې خو لږ زیاتې شوي دي، خو دا وچکالي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته، وچکلیانې د مځکې هم دغه پاتې دي، شی نه دي کړی شوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بېلابېلې پېښې هم رامنځته شوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90% د غلاو پېښې زیاتې شوي دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. دی چې په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لرې کېدلی نه سي، ځکه د ده په خبره چې غله یې لوټي.
نمې دار خوان د هلمند ولایت ما د نوزاد ولسوالۍ ما کې خلک چغلاي کې د مجبورې کې چې مجبور نه سینې کوي. بیا
خو پروا مې نه درو د کچم به خلک به وزرمې ډاډه ولې زاره و بار به د شه درو د مجبورې غلاوی نه کېدل ولې ټوک نو مجبور وس خلک مجبور دي وس بخوا به چې در یو ګړې به جنې د دورې وسې جنې دور څه غلاوی ته ګور بیا یو شی ورکی وس به څلور ساعته به مجبور وتناسي د شپې د ورځې د شپې مو ته بیدار ام د ورځې به مو ته بیدار ام وس ماس کې خلک دغه سترګې چې ماس کې او سترګې نیامي کې بس غلاوی میخه د غلاوی په خوا د سل بس پسلو کې وس د نیمه پساده به غلاوی ډیر سوي دي و خلک دي ته مجبور سوي څوک ایران دي څوک ترکیه دي څوک بل ملک ته وس وځي و باید کار زمينه وته برابر شي کارونه وته پیدا کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند ځایي مسولینو سره هم خبري وکړي، خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. بلخوا د غراس په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله وشته ده چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او د غراس 2 نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبله وشته چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي نن بس پښین محل یو وطن چې په ځان پورې چاودودون کې مواد تړلی ول غوښتل چې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانې ته ننوسي او ځانوال وسبي خو مخکې تر دې چې هدف ته ورسي شي مخه ونیول شو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل چې د یک شنبه ماسپخین یو بجا یو تنچی ځان پورې چاودیدونکو توکي تړلی وو غوښتلې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانې کې چاودنه رامنځته کړي، خو هدف ته له رسیدو وړاندې پرې خپل مواد چاودېدلي دي.
د کونړ خاص امنیه قومندانې ته یو انتحاري غوښتل چې نن اوزي او دن ځان ته د مجاهدینو په منځ کې انقلاب ورکړي، خو لله الحمد مجاهدینو دغه په دروازه کې چې دی نو دغه پروګرام شنډ کړی دی او هغه په اغزه باندې خپل مواد پرې چاودلي دي او د منځه تللی دی. نو الحمدلله نو ودانۍ ته نقصان رسېدلی دی او نه مجاهدین ته کوم نقصان رسېدلی دی او هغه په خپله سزا رسېدلی.
هغه وایي د یاد ځانمرګ برید پیژنګلوي لانه ده شوې چې څوک او له کوم ځای راغلی و. تیره اونۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې مین چاودنه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي وه، او د تیرې جمعې په ورځ شلتن کې هم په سړک کې ځای پر ځای شوي مین انفجار کې یو طالب وژل شوی و او بل ټپي و. تر اوسه د یادو چاودنو مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي دوی د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوایي دهلیزونو له لارې د محصولاتو د صادراتو زمینه برابره کړي.
فتنه باید چې په کابل کې د وچې میوې او لاسي صنایعو په برخه کې د یو شرکت مسؤول د وای له تیر یو کال راهیسې د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. نوموړي وایي په تیر جمهوري نظام کې د هوایي دهلیزونو له لارې تازه وچې میوې له افغانستان نه بهر ته صادرولې، خو د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه چاره ودرېده او په سوداګرۍ اغیز کړی دی.
د جمهوریت په وخت کې به موږ په میاشتنی ډول څلور نه تر پنځه ځلې پورې صادرات درلودل. تازه او وچې میوې لاسي صنایع به موږ له افغانستانه بهر صادرول، خو د طالبانو اسلامي امارت په حکومت کې موږ هیڅ صادرات نه دي کړي. زموږ تازه میوې په ګودامونو کې خراب شوي، که وایي دهلیزونه بیا فعال نشي دا یو لوی ستونزه ده.
اغلی باید وی اوس مهال په هند، جرمنی او کویت کې زیات شمیر پیریدونکو لري، خو د هوایي دهلیزونو د غیر فعالیدو له امله نشي کولای خپل پروسس شوي محصولات له افغانستانه بهر صادره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له دغه هیواد بهرنیو ملکونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو د درېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال صادرات نشته او هر څه ولاړ دي. یوازې تیر کال د کامیر هوایی شرکت له لارې یو ځل زلغوزي صادرې شوي او بس. دلیل هم دا دی چې په تیر حکومت کې د بهرنیانو لخوا سوداګرو ته سبسایډي په نظر کې ور شوې وه، خو اوس کرایه لوړه او سوداګرو لپاره ګټه نه لري.
د ښاغلي علي کوزي په خبره په تیر نظام کې په کلنی ډول 15000 ټنه مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او گیاهی درمل موجود و د هوایي دهلیزونو لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادرېدل. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې اوس مهال جلغوزي او غالۍ چې د فیصدۍ له مخې 40% کېږي صادرېږي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل.
لدی وړاندې د هوایی دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالی ملاتړ د امریکا لخوا کېده چې په تیر یو کال کې دغه ملاتړ له منځه تللی، خو په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دی چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي.
غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سرژنیو ورشتونو او سیلونو د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د مز باغ و تیر کال تقریبا 400,000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورشتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور په خېدو نو مرغۍ به پیاواله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه شي او ویې نه خوري. ولې سخت کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یله نه شي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سږنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د راوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونه هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه لاغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنۍ سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په اتلس ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي، خو لویه صدمه یا لویه ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حضرت وزارت خاصه هر ولایت هدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لسونه محکوهو مشتراکی را معلومی کی نو زموږ درې ټیمه ایحته مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي سرپسې سیلابونو زیات زیانونه ورړولي.
ستاسو له پیغامونو
گا چھ پنجہ سال وے دے کسال وے افکا سے دین ملار پاکتون نہ دے کڑی کارگران دا زمن واک چار واک تو رسی کی چویر تم شامل چھ من دیر بعد حال سر مخ زمن گے وظیفے نہ دے کڑی من کارگران چا جیرین خدی کی بے وس نہ چار دا زمن واک دے ونڈ ہال چار واک تو رسی کی.
السلام علیکم، ہدایت اللہ اخصاصم دنگرہار ولایت سے ہے. د افغان بستوان بیسم مخابراتي شبکې 800 ایم بی ورکوي، نه واتساپ کار پی کوي، خارج ته خبرې سره وکی او نه میسنجر باندې لیپ خبرې خارج ته کیږي او نه په داخل کې پی کیږي. نو د نه خو امتین شبکه په شل افغاني نت ورکوي، هغه باندې کیږي او دی باندې نه کیږي. دا د افغان بیسم شبکې ولو نه هله کو چې دغه اله پاملرنه وکی. وسلام
خبرې کوم مزرابر دغه د درار آباد تر دورنټي ساحې سره یو سړک اوبه وړی دی، او دا د تیر باران کې وړی خو دام پې تیر شو. بس جوړنه دی خلکو ته ډېر مشکل دی. نو د ننګرهار د واري نه زمونږ دا تقاضا ده چې دی ته پام وکړي او دا جوړ کړي. ورو مریض هر څه په زیر راځي، نو ډېر تکلیف دی خلکو ته.
زه فاروق احلکی یم د هلمند ولایت د نهرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. دلته په هلمند کې انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. نو د مسلینو سمدا غوښتنه ده چې باید د انټرنیټ کیفیت لوړ او لګښت یې راټیټ کړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خپل ژورنالیست یم او تقریبا 2-3 کاله ما د رسنیو سره دنده ترسره کړله، خو د طالبانو د راتګ سره زما دنده له منځه لاړله او اوس بیخي بیروزګار یم. د اقتصادي ستونزو له امله بیخي د اوج تر سرحد رسیدلی او هیڅ کار روزګار نشته که کمی رسنۍ ته غوښتنلیک لیږي د دندې. لومړی خو پرسنوی کې ځای نشته ځکه هغه خپل کسان نور هم کمای او که بیا ځای پیدا شي بیا نو هغه لمغوختنه کوي چې تاسو به پیسو لمغ سره کار وکړي ځکه درسنوی اقتصادي وضعیت هم د طالبانو درته اکثر خراب شو نو یوازې ځنه از ما لزګونه هم مسله کې چې ما سره ای په مختلف رسنیو کې کار کړي واغو یم د ورته برخلیک سره مخ دي او د ژوند له سختو کړاوونو سره مبارزه کوي دغه اقتصادي اړخ خو بیا یو بحث دوام بحثي بیا موږ په کور کې هم آرام نه یو هم د ځینو اشخاصو لخوا موږ واخل کیږو زموږ هغه پخوانی راپورونه او هغه پخوانی خبرونه موږ ترالیږي دا غوی پاړه موږ ته غواخ کوي چې تاسو په هغه وخت کې په دغه ډول مسایلو بحث کړئ او د دې باید جواب ورکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر